السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو موضوعاتو خبرو. پر کابل د طالبانو نوې واکمنی یو پلاوی چې حامد کرزی او عبدالله به هم پکې وي دوه ته ځي.
موږ غواړو په همدې افغانستان کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو تخت برابر شي.
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی؟ د خپل خبریال د سترګو لیدلی حال در سره شریکوو. محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی، له حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده؟
دا یو حاله ده ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه.
دویمه نیمایي کې درته امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې خبرونې هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. مخکلی دی چې د موضوعاتو ته راوګرځو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د راتلونکي نظام پر څرنګوالي په قطر او پاکستان کې خبرې په پام کې دي. د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوه او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ اعلان کړی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. راپورونه وایي چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نن 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه وکړه. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله دا راپور ورکړی. یو عیني شاهد ویلي د 15 کسانو جسدونه یې ولیدل چې یو موټر ته واچول شول او یو بل وویل معلومه نه ده چې دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. له دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي و امریکایي سرتیرو چې د هوایي ډګر امنیت یې په لاس کې دی د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه په دوها او اسلام آباد کې بحثونه وشي. په افغانستان کې د قدرت تشه پرون د زمري په 15مه وروسته له هغه راغله چې ولسمشر اشرف غنی له هېواده ووت او طالبانو د کابل په ګډون تقریبا پر ټول هېواد ولکه ټینګه کړه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لازادی رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو پلاوی له کابل څخه قطر ته ځي، خو وایي د دې بحثونو اجنډا معلومه نه ده.
فعلاً حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتنګ شولو وبګورو چې څه کېږي. دغه وروسته به کېدی شي چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید راتلونکی ترتیب برابر شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام وویل چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لده او ډاکټر عبدالله غوښتي دي چې د راتلونکي نظام په اړه له طالبانو سره د خبرې لپاره دوهې ته ولاړ شي. له بلې خوا د افغانستان د سیاسي مشرانو په ګډون یو پلاوی په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د یونس قانوني، کریم خلیلی، صلاح الدین رباني، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام په ګډون له دې سیاستوالو سره په ګډنه په کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي په کابل کې د روسیې سفیر به د روسیې سفیر دیمیتری ژرینوف به سبا سه شنبه د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د روسي کارکوونکو پر امنیت خبرې وکړي. زمیر کابولوف نن د روسیې ایکو مسکوي رادیو ته وویل چې د روسیې سفیر به په کابل کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي چې دا ډله به په کابل کې د روسیې د سفارت امنیت څنګه خوندي کوي. مسکو له دې مخکې ویلي و چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو شمیر نه کموي، خو کابولوف وویل په افغانستان کې د ګډوډۍ د پای ته رسېدو تر وخته به د سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. رویټرز خبری اژانس د ازبکستان د سیمه ایزو رسنیو له قوله راپور ورکوي چې د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوې. د ګازیتا اوز ویبپاڼې د راپور له مخې دا جټ الوتکه پرون ماښام د ازبکستان په جنوبي سرخاندریا ولایت کې نسکوره شوه. د ویبپاڼې د هغو روغتیا پلانو تصویرونه هم خپره کړي دي چې د افغان هوایي ځواک په یونیفورم کې له یو کس سره مرسته کوي. د خبری ویب سایت هم دراز د سیمایزو سرچینو له قوله ویلی دی دوه نور کسان چې ګمان کیږي هغه هم په دی الوتکه کې و د علاج لپاره د ترمز یو روغتون ته انتقال شوی. د ازبکستان حکومت پرون خبر ورکړ چې څلور اتیا تنه هغه افغان سرتیری نیولې چې د هیواد ته وختي وو او د علاج غوښتنه یې کوله. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمین ګریګوریان پرون د اګست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند د خپلواکۍ د 50مې کلیزې په ویاړ جوړ شوي وویل ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. ګریګوریان د هند د هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا پر ارمنستان د ترکیه او آذربایجان د یرغل پر مهال یې د ایروان په ملاتړ خپره کړي وو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوي ډیلي او ایروان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په پام کې ده چې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری پاول والن چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم شوی له محکمې وغواړي چې خپل هیواد ته یې واستوي څو د حبس پاتې موده هلته تیره کړي. د 150 کلن والن مدافع وکیلې اولګا کارلووا نن د زمري په 15مه وویل چې امریکا ته د دې د موکل د لیږدولو غوښتنلیک چمتو دی. هغه زیاته کړه چې د جمعې تر ورځې به دا غوښتنلیک د مسکو ښاري محکمې ته وړاندې شي. میرمن کارلووا زیاته کړه که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به د دواړو هیوادونو د ښه نیت څرګندونه وکړي. والن د 2013 کال په دسمبر کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو او د 2000 کال په می میاشت کې محکمې په 14 کاله باندې محکوم کړ. دا حکم هغه مهال په متحدو ایالاتونو کې د خندونکي عدالت په توګه وغندل شو. او په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 814 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورتللې شي پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. طالبان مني چې د راتلونکو نظام د سرنګوالي پاړه یو پلاوی له کابل دوه ته ځي. په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی به کله ولاړ شي. خودی ورته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وویل زلمی خلیلزاد له ده او ډاکټر عبدالله نه غوښتي چې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ورشي. هاخوا د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا چې خبرې پر څه مسایلو راڅرخي تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکي نظام ته جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاسینو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوهې ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په همدې افغان چې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان که راځي هغوی راشي دلته کینو سره وګورو چې تر اوسه فعلا حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتنګ شولو وګورو چې څه کېږي. دغه وروسته بیا کېدای شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید راتلونکی ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او په تمه دي چې پرون یې د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لږ دروخانه دی او راتلونکی نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټولګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهتونو سره خبرې پیلوي. خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی کړي. هغه تیره شپه بی بی سی ته وویل له طالبانو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. خغلی کرزی زیاته کړه زلمی خلیلزاد د ته ټلیفون کړی او ترې وغوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کې دی. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت د څرنګوالي د پایلېدو بحث داسې مهال مطرح کېږي چې یوه ډله نور سیاسیون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف بدرام، خالد نور او زنی نور د دې پلاوي غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. خغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی له افغان سیاسیونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا حمید کرزی او عبدالله عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سوله ییزه توګه د واک د لیږد مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږۍ شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیرانۍ ناسته رابللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې له زغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړي.
و موریدل چې طالبان منی چې دراتلونکو نظام د څرنګوالي پاړه یو پلاوی له کابل دوه تزيده په داسې حال کې ده چې پرون له شلو کلو زند ورسته طالبان پلازمینې کابل ته ننوتل او ماخام مهال تر ارګه هم ورسېدل. دوی د کابل په بیلابیلو دولتي ادارو کې ځای پر ځای شول او د کابل په لارو سړکونو کې هم دوی نن چک پوینټونه جوړ کړي دي او د طالبانو جنگیالي د کابل پر سړکونو هم لیدل کیږي. دا چې په ښار کې وضعیت څه ډول ده، خلک په دې اړه څه فکر کوي او د بازار وضعیت څه ډول دی، په کابل کې زموږ همکارې دا وضعیت څارلی دی. دا مهال سټوډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که اورېدونکو ته دا ووایي چې په کابل کې څه روان دي، نن سهار ورځ څه ډول پیل شوه او تر اوسه چې مازدیګر مهال دی څه پېښ شوي دي په ښار کې؟
کابل ښاریا طالبان تر واک لاندې د ژوند لومړۍ ورځ تجربه کوي. له شلو کلونو وروسته دغه ډلې یو ځل بیا په افغانستان کې خپله ولکه ټینګه کړه او د خپل واک پایلې اعلان کړ. تېره شپه ماښام کابل ښار ته دوی راغلل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول یې واخیست. خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د یو نامعلوم برخلیک په لوري تک اندېښمن کړي دي. عبدالله احمدزی چې د افغانستان د پوهنې وزارت له کارکوونکو د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس حالت نورمال دی، خو دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره اوسي. او دوی وایي چې لا هم د موږ برخلیک معلوم نه دی چې موږ به بېرته همدغه دولتي کارکوونکي خپلې دندې پیل کا کنه. د دولتي کارکوونکو د ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر فعالان او هغوی چې مدني فعالیتونه یې کول د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې زرمینه کاکړ وایي چې افغان ښځو په تېرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې نه باید له منځه لاړې شي. همدارنګه که څه هم طالبانو په تېره کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو له تعلیم او کار کولو سره هېڅ ډول ستونزه نه لري، بلخوا ځینې عام خلک بیا خوشبینه دي چې ښایي په هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات او همدارنګه پرمختګ ته زمینه برابره شي. یو خیاط عرفان الله نومیږي، هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل چې اوس په ښار کې د دوی د دوکانونو او بازار وضعیت کنټرول دی، هیڅ نوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او د دوی کاروبار هم په عادي ډول په مخ ځي. تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. که څه هم ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده، خو د الوتکو غږونه بیا دا چوپتیا ماتوي. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې فعالیتونه درلودل، همدا اوس هم د خپل سفارتونو د ډیپلوماتانو او کارکوونکو تر څنګ هغه افغانان د هېواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. طالبان وروسته له هغې کابل ته راننوتل چې پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هېواد پرېښود. په دې تر څنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په یو ویډیوي بیان کې د دوی د بشپړې بریا اعلان وکړ او خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ، خو تر اوسه د پنجشیر ولایت د نیونې په اړه بیا طالبانو څه نه دي ویلي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي په ځانګړې توګه د کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو، د ملي امنیت ریاست او نورو اړوند ادارو هیڅ چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بلی لودین صاحب،
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریاله و چې د ښار د نن ورځې حال راکوو. طالبان پرون له شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینې کابل ته دننه شول. د شپې مهال دوی ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ساتونکي ارګ وسپاره. دوی په ولاند خبری کانفرانس کې هم راڅرګند شول چې الجزیرې ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرو. په کابل ښار کې وضع نن داسې ده چې هلته د لارو سړکونو په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو وسلوال لیدل کیږي. دوی چک پوینټونه هم په ځینو سیمو کې جوړ کړي. ځینو اوسیدونکو د کابل راته وویل چې یو شمیر دکانونه خلاص دي، خلک کاروبار ته بیرته ګرځېدلي، خو لا هم په ښار باندې د ویرې فضا حاکمه ده. په کابل کې نړیوال هوایي ډګر کې بیا وضع بدله ده. هلته د څو تنو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي، ځکه چې زرګونه کسانو هوایي ډګر باندې هجوم وروړی په دې نیت چې دوی الوتکو کې له افغانستانه د باندې ووځي. ځینې انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره شوي ښیي چې خلک د تیارې په ځغاستلیکه کې ولاړ دي، او الوتکه چې کله پرواز کوي دوی هڅه کوي چې حتی په الوتکو پسې ځانونه سریخ کړي. دا د کابل د نن ورځې وضعیت دی. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د ښار د وضعیت نور حال هم درسره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د افغانستان په وضعیت کې پاتې کیږو. طالبان پرون د شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینې کابل ته ننوتل، دا وروسته تر دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو نامعلوم هیواد ته ولاړ. وروسته معلومه شوه چې دی تاجکستان ته تللی. البته لا هم په رسمي ډول د دوی دغه خبره تایید شوې نه ده. ځینو راپورونو کې دا هم راغلل چې له تاجکستانه ښاغلی غنی عمان ته انتقال شوی دی. ماخوستن مهال پرون ارګ طالبانو ته وسپارل شو د ښاغلي غنی د یو ساتونکي لخوانه، او طالبان د ارګ په خونو کې ګرځېدل، او دوی په ګلخانی ماڼۍ کې یو لنډ خبری کنفرانس هم درلود. اوس پوښتنه دا ده چې څه به کیږي، او دا مهال له حقوقي پلوه او له قانوني پلوه پر کابل څه ډول فضا حاکمه ده. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
داسې وضعیت طبعا په یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخواني اساسي قانون اوس ورته نشو ویلی اوسنی، نو دا یوه خلا ده. ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغوه اعلان کړی نه، او د بل پلوه دوی د خپل هغه د حقوقي نظام مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه. له دې نه وروسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخواني قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګورئ، هغه کې تفاوت نه کوي چې هر څوک وي، هغه تغییر ور نه دی، مدني قوانین تغییر ور نه دي. خو د جزا په قانون کې ځکه ډېر بنیادي تغییرات راځي، یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت ته لاړه. په ځینو مسایلو کې په دې یو خواته نه موږ اوسته کولای شو چې دا یو حقوقي خلا ده، یعنی موږ نه پوهیږو چې څه دلته تطبیق شي. مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې یو اعلان وکړي چې دته یو نظم ورکړي او موږ له دې حالاته ووځو. دا اوس یو نظامي حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه حالات رامنځته شو. متاسفانه د غنی د تښتې نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي، تقریبا 15,000 کسان شاوخوا راننوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هېواده پرېښودو ته اشاره وکړه. استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیره شپه خپور کړ، هغه کې ویلي چې دای بل دې وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لارې خدمت کوي. دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو، او کنه باید رسما استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بلې ادارې ته یا بل چا ته وسپاري؟
خدا فکر کوم چې غنی په همدې تمه استعفا ونه کړه، د واک انتقال ونه کړي. ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې دا د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه وسوایي چې که چیرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه ونه مني، طالبان دوی بزي مثال هغه به کوي، په رسمیت به نه پیژني د اسلامي امارت. اما زه فکر کوم غنی دغه تمه لږ دره اشتباه تمه ده، ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوی، د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو. د پورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 15-40 میلیون ډالر ځان سره وتښتي، نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی. دا شی هیڅ کړی دی، هلته د استعفا کلمه هم ذکر کړې نه ده.
فکر نه کوي چې امنیتي پرسونل به دا غوښتنه ترې کړې وي، ځکه افغانستان د دغسې انقلابونو بعد تجربې لري. مثلا د کابل ته د طالبانو راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغسې وضعیت تقریبا سره ورته و. غنی هم ویلي چې که دای نه وي وتلی، ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کېده او ممکن کابل ښار وران شوی وای، د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لیده، یا به د دغه امنیتي ټیم د سر خطر لیده.
یو خود خپل امنیتي ټیم خبر کړی نه دی، پی پی اس خبر نه و دا لاړ. دا خبره سمنه ده. دوم، هلته امریکایان راغلي و، د ژوند تضمین و، هیڅ مشکل ورته نه و، د قدرت د انتقال ژمنه یې کړې وه. په اصل کې د دا تیښته د هغه 45 میلیون ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړه. وروسته د دې خپلو ساتونکو د ځینو کسانو په لانجه شوی وه چې دا خبره افشا شوه په درې موټرو کې دا پیسې نه د ده سر لپاره کوم خطر نه و. بیا فکر وکړي چې حتی د ده د سر لپاره هم خطر وي. یو څوک چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګوي، هغه افغانستان راوړي دغسې یو وضعیت ته چې اردو منحله شوه، یو نظام په کې لاړه، څومره خلک ووژل شول، لښکرګاه په کې لولپه شوه، خو بیا به ولاړو هلته به وژل شوی و، څه خبره.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له موږ سره یې پر دې خبرې کولې چې پر کابل ښار او په مجموع کې په افغانستان دا مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او دغه راس په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې هم واوریدل، پر کابل ښار نن د طالبانو د نوې واکمنۍ لومړۍ ورځ د خلک دغلته د طالبانو تر واک لاندې لومړنۍ ورځ تیروي. په کابل ښار کې فضا یو څه نسبت پرون ته ښه ده، خو ګڼو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې کابل ښار کې یو څه ګډوډي شوې ده، چور شوی دی. البته له موقع نه په استفادې هر چا وسله راخیستې او ځان طالب معرفي کړی. تر اوسه طالبانو هم نه دي تایید کړي چې دوی څومره دغسې کسان نیولي، خو د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي سهیل شاهین ټویټ کړی دی، ویلي دي چې د دوی هیڅ یو وسلوال اجازه نه لري چې د خلکو کور ته ننوځي. خو بیا د کابل ښاریانو لیکلي چې وسلوال چې په ظاهره نه ښکاري چې څوک دي، د کورونو دروازې ټکوي او کورونه پلټي، او دوی داسې ښیي چې دوی ګواکې طالبان دي او په دولتي کسانو پسې ګرځي. خو لا هم تایید نه ده شوی چې دا رښتیا هم طالبان دي، او کنه له دې موقع نه په استفادې ځینې کسان غواړي چې چور او تالان وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان تر ټولو لوی زندان پولیچرخي هم مات شو. دغلته د سیاسي بندیانو تر څنګ سلګونه جنایي بندیان هم وو چې ټول اکثر د کابل په جنایي جرمونو کې ښکېل وو، او دوی په همدې تورونو د زندان پنجرې ته غورځېدلي وو. وس راځو دې ته چې په خوست کې یو شمیر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور مخه نیولې. وروسته له هغه چې افغان حکومت د دې ولایت ټول نظامی او ملکی ادارې وسلوالو طالبانو ته پرېښودې او ښار خالی شو، یو شمیر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفادې دولتي ادارې او د خلکو مالونه چور کړي، خو په خپله د خلکو له لورې مخه ونیول شوه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د افغانستان سویل ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلېدو سره د دې ولایت د ښار ټولې چارې او واګې په خپل لاس کې واخیستې، او لومړی یې د دې ولایت له مرکزي زندانه ټول بندیان خوشي کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د دې ولایت نظامی او ملکي ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشي شوې، او له همدې تشې په استفادې یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندویو توکو ژغورل یو له مثالونو یادیږي. د خوست یو اوسیدونکي انور زادران ازادي راډیو ته وویل
ګڼه ګڼه زیاته شوه دا موضع شوې چې ښار ته طالبان را نږدې شو. د هغې وروسته د زراعت په غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ. شاوخوا دوه درې سوه بجې غنم خلکو چور کړي وې. له هغې وروسته د کلي د شوي کلي ځوانان خبر شول. له هغې مخه یې ونیوه او دمو ته یې کلوپونه واچول. کله چې طالبان راغلل ښار ته داخل شول دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چغواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست دغه ملي پانګه دغه اکاډمیک مرکز همدا ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتلی شي. موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې د ښار د سوداګریزو سیمو د افغانستان بانک د شخصي بانکونو صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې و خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او په شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحاله یې نمانځلې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو د لانډ موډل لپاره زموږ د پیغام سپټون کې ماشين شمیرې هم بدلی شوې دي. د شمیره تاسو در سره ولیکئ 00 24 21 24 15. اوس هم زو تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
مهران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت او حکومت نوی دغه ته تسلیم شو یا ونیو چې هر څنګه چلے خو د کابل امنیت باید قانون شي. دغه کوم تاسیسات او حکومتي دی هغه ټول خالي دي زه څوک به نشته حکومتي دي نو د نوی حکومت ته پکار دي چې ورغان ورسېل ور ته واغ ځینې کنټرول کې ویني چې چې په اول شروع د اړې دي نه ملکیان دي اړې دي غلاګانې کې رښتې له طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعض ساحاتو کې هغه غلاګانې کې هغه ګولار دي ځکه کابل کې چې کړه دوی راتګ اوازه شوې ده ک ملکی میدان دی ک نظامی میدان دی ټول ورته او تاسیسات او حکومتي چې دي دا ټول خالي شوی دي باید د رسیدګي له توګه ځکه دغه حکومت د ملت مال د بیت المال مال له هر سره چوکي او تختې ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد خطا سره تماس کیم. کوم وزه چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترنګلی حالت دی. ټول واویلا د چوک جاړي د چا په خپل باندې مسکاګان نشته دی خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو او نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي ځکه ټول د تمبوژکونو د هغه په حالت کې دي مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره راخلي شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفات الله رحیم زید وردګو تن اوسیدونکو او د کندهار پوهنتون د ادبیات پوهنځي د تلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زر د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بېرته عملاً حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه. We'll be right back.